د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي د مصالحې د عالي شورا د مشرتابه پلاوي د جوړېدو کار روان دی، او سیاسي مشرانو پرون یو ځل بیا له ولسمشر اشرف غني او د هغه له سیال عبدالله عبدالله سره د کړکیچ د حل لپاره خبرې کړې. قدر من اوریدونکو، لنډه خبري برخه او د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د همدې خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 170 ته لوړ شو. د ننګرهار والی وایي څوک چې له تورخم دروازې نه افغانستان ته اوړي نو له دوو تر دریو اونیو پورې به قرنطین کیږي، او روسیه پر دې غور کوي چې د ټول هیواد په کچه پر کور د خلکو د پاتې کېدو موده وغځوي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 170 ته لوړ شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مایار پرون ناوخته رسنیو ته وویل چې په دې ناروغۍ د خلکو د اخته کېدو ډیری پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوې دي.
په تیرو 4 ساعتو کې 116 د مشکوکې پیښې د هرات په لابراتوار کې تثبیت شوې، چې له هغې جملې څخه 25 مثبتې پیښې تثبیت شوې، 14 تنه ذکور او 8 تنه اناس پکې شامل دي. په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیره 170 مثبتو پیښو ته رسیږي.
لهرات وروسته کابل په دوهم کتار کې راغلی چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې 100 ته رسیږي. په دې ناروغۍ په افغانستان کې تر اوسه 4 کسان مړ شوي دي. د ننګرهار والی وایي څوک چې له تورخم دروازې افغانستان ته اوړي له دوو تر دریو اونیو پورې به په تورخم کې قرنطین وي. شاه محمود میاخیل پرون دوشنبه په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د تورخم دروازه لا هم بنده ده، او پاکستان چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له قلمرو نه افغانستان ته واوړي. ښاغلی میاخیل زیاته کړه،
څوک په تورخم راځي د پېښور نه دلته به 14 ورځې تر 20 ورځو پورې به په تورخم کې پاتې کېږي. په خیمو کې چې دلته مونږ کوم ځای نه چې تعین کړی دی وته، هلته به ډاکټران وي، نور صحي خدمات او امکانات به ورته برابر کړي دي.
پاکستان د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تورخم دروازه د مارچ پر 14 نیټه بند کړه. پر دې لاره د مسافرو ترڅنګ تجارتي موټرو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د کار سوداګرو ته سخت مالي زیانونه اړولي دي. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې تیر کال د مرکز ترینکوټ د ښاروالۍ عواید د وړم کال په پرتله په 100 کې نږدې 50 زیات و. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار ازادۍ راډیو ته وویل د دوی د تیر کال عواید په 13 لسیزه کې تر بل هر کال زیات و. د ترینکوټ ښاروال وایي دوی په 1498 هجري لمریز کال کې نږدې 40 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. ښاروال د عواید د زیاتېدو یو علت د تعرفو د سیستم معیاري کول، د فزیکي پیسو پر ځای آنلاین خدمات، له هټیوالو سره د تیرو 2 کلونو د مالیو راټولول او نور فعالیتونه ګڼي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. روسیا پر دې غور کوي چې د ټول هیواد په کچه پر کور د خلکو د پاتې کېدو مهلت وغځوي. چارواکو له دې مخکې د پلازمینې مسکو له 12 میلیون اوسیدونکو غوښتي و چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د روسیې ارتودکس کلیسا هم له عبادت کوونکو غوښتي دي چې په کورونو کې عبادت وکړي. صدر اعظم میخایل میشوستین هم له والیانو وغوښتل چې د مسکو په څیر پر کورونو د خلکو د پاتې کېدو اوامر تعقیب کړي. د روسیې حکومت پرون د ټول هیواد سرحدونه وتړل، خو د روسیې ډیپلوماتان او نور ضروري وسایط او خلک کولای شي له سرحدونو واوړي. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف پر فیسبوک په یو پیغام کې وویل
نبلګپریاتن سناری پتربویت پرینیاتیه یشو بولی.
د کورونا وایروس د خپرېدو مسله نورو سختو اقداماتو ته اړتیا لري. د دې وایروس د خپرېدو مخنیوی دې ته اړ دی چې ټول خلک باید ولسمشر ته غوږ ونیسي او انضباط وښيي. د روسیې په یو اویا سیمو کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو راپورونه ثبت شوي دي. د متحده ایالاتو د کانګرس دوه غړو په هنګری کې د هغه نوی قانون تصویب غندلې دي چې لمخې د دې هیواد خي اړخې ملتپال صدر اعظم ویکتور اوربان ته له کرونا وایروس سره د مبارزې په مقصد د بیړني حالت د اعلان د دوام په برخه کې مطلق صلاحیت ورکوي. د استازو جرګې غړي ډیموکرات ایلیوت انجل او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال جیم ریچ پرون د مارچ په 13 نیټه وویل د ځانګړې اندېښنې وړ خبره داده چې د ناټو او اروپایي ټولنې یو غړی هیواد د دوی په وینا پر واک د ولکې لپاره داسې یو اقدام کوي. د هنګری پارلمان چې د اوربان په مشرۍ نشنالیست ګوند له یوې لسیزې راهیسې اکثریت پکې لري پرون د مارچ په 13 هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته تر نامعلومې مودې پورې د مارچ په 11 د اعلان شوي بیړني حالت د غځېدو صلاحیت ورکوي. او د پولند د طبیعي ګاز اداره وایي د روسیې د انرژۍ له دولتي شرکت ګاز پروم سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت څوکلنه داوایي په سویډن کې په یوه نړیواله محکمه کې ګټلې ده. د پولند د طبیعي ګاز د ویش د لوی دولتي شرکت په یو بیان کې چې پرون د مارچ په 13 خپور شویل دي چې دا داوایي د 1996 کال د ګاز د خرڅلاو د یوې معاملې په تړاو ګټلې ده. په بیان کې راغلی دي چې ګاز پروم له دې شرکت څخه د 2 کلونو لپاره د جریمې په نوم اضافه پیسې اخیستې دي او اوس به یې بیرته ورکوي. په بیان کې یادونه شوې چې سویډنۍ محکمې ګاز پروم ته امر کړی چې په بازار کې د کوټیشن یا نرخ اخیستو اصولو ته په پام سره د ګاز د بایو د ټاکلو فرمول هم بدل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبرې او برخې اوریدو ته مرابولم. افغان حکومت وایي د مصالحې د عالي شورا د مشرتابه پلاوی د جوړېدو په حال کې دی. دغه شورا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو چوکاټ او اساسي کرښې ټاکي. د افغان حکومت لخوا تشکیل شوی مذاکراتي هیئت به د مصالحې د شورا له لارښوونې سره سم مذاکرې پر مخ بیایي. د دې 21 کسیزې پلاوی مشري د ملي امنیت د ادارې پخوانی رئیس معصوم ستانکزی کوي. د سلام محمد صالح پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان حکومت وایي د مصالحې عالی شورا د تشکیل کارونه تر ډیره حده مخته تللی دي. د مصالحې عالی شورا دند لري چې طالبانو سره د مذاکرو اساسي چوکاټ او کرښې وټاکي. دغه شورا به خپلې سپارښتنې هغه نوي اعلان شوي مذاکراتي هیئت ته سپاري چې 21 غړي لري او د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس معصوم ستانکزی مشري کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار وحید عمر پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د مصالحې شورا کارونه ډیر مخته تللی دي. زموږ ژمنه دغه وه چې یوه کوچنۍ مذاکراتي ډله به جوړیږي چې کوچنۍ به وي او بیا به د تصمیم نیولو یوه لویه شورا جوړیږي چې د مصالحې شورا به لازمې لارښوونې ورته کوي. د مذاکراتي هیئت کارونه مخلص کړي دي. د مصالحې پر شورا کارونه په وروستیو پړاوونو کې دي. لا مشخص نه ده چې د مصالحې عالي شورا د تشکیل کارونه به کله بشپړیږي، خو جمهور ریاست ویلي چې د دې شورا صلاحیتونه به د حکومت لخوا ټاکل کیږي. د مصالحې عالي شورا به له مذاکراتي هیئت سره په همغږي د سولې مذاکرو لپاره چوکاټ او لار برابروي. د سولې د دغو مذاکرو په وړاندې یو خند د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو څرنګوالی او د طالب بندیانو خوشی کېدل شول کیږي. وسلولو طالبانو د مذاکراتي هیئت پر ترکیب انتقاد کړی او ویلي دي چې د ټولو اړخونو استازیتوب نسی کولی. خو د ولسمشر سلاکار وحید عمر تیر یکشنبه په کابل کې خبرلانو ته ویلي وو څرنګه چې حکومت د طالبانو پر هیئت کوم انتقاد نه دی کړی، طالبان هم حق نه لري چې د افغان حکومت د هیئت پر ترکیب انتقاد وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مذاکراتي هیئت د لیست په جوړولو کې له ټولو مطرحو سیاسي اړخونو سره سلا مشورې سوي او دا یو هر اړخیز هیئت دی. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد او په کابل کې د امریکا سفارت د افغان حکومت لخوا د مرکزي هیئت د تشکیل د اعلان هرکلی کړی او ټول شموله یې بللی دی. د حراست او ثبات شورا مشر عبدالرب رسول سیاف تیر یکشنبه په یو ویډیوي پیغام کې د مذاکراتي هیئت تشکیل ټول شموله بللی او ویلي دي چې د ټول افغانستان استازیتوب کولی سي. بلخو د عدالت غوښتنې د همغږي یوې ډلې له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکراتي هیئت په ترکیب کې د جګړې قربانیان هم شامل کړي. دغه ډلې پرون دوشنبه په ویلامیه کې ویلي په مذاکراتي هیات کې د جګړې د قربانیانو نه موجودیت دغه هیات نیمګړی کړی دی. د عدالت غوښتنې د همغږې ډلې ویلي د جګړې زیات زیان د جګړې قربانیانو او د هغوی عزیزانو ګللی او په کار ده د سولې په پروسه کې غږ واورېدل سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له ازادي راډیو د راپورونو دوام ته غوږ شئ. هغه سیاستوال چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د سیال عبدالله ترمنځ د سیاسي کړکیچ د هوارې لپاره منځګړتوب کوي وایي د دوی په هڅو کې پرمختګ شوی دی. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس محمد کریم خورم وایي چې د تېرې شپې په لیدنه کې د ښاغلي عبدالله ټینګار پر سیاسي موافقې ټول شموله حکومت او سوله و. له کابله خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سولې د مذاکراتو د نه روښانېدو په تړاو له اندېښنو سره سره سیاسي کړکیچ بل ګواښ دی چې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، محمد یونس قانونی او محمد کریم خلیلی هغه سیاسي سیرې دي چې هڅې کوي د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی ترمنځ کړکیچ پای ته ورسوي. محمد کریم خرم آزادی رادیو ته وویل له حامد کرزی سره د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی ناسته له تیرو ناستو په پرتله خو او هغه څه چې په دغه ناسته کې مطرح شول هیله بخون کې دي، خو ده په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. د ښاغلي خرم په خبره په دغه ناسته کې د عبدالله عبدالله یو غوښتنه سیاسي هوکړه او د مصالحې د عالی شورا جوړول وو.
د دواړو طرفونو ترمنځ تفاهم او یو سیاسي توافق مسله په دغه باندې خبر شوی او د سولې مسله او د سولې لپاره د یوې عالي شورا د منځته راتللو مسله دا دواړه یو د بل سره تړاو لري او په دغه مسایلو باندې خبرې شوې.
د سولې د خبرو د برخلیک د نه څرګندېدو او د کرونا وایرس د خپرېدو تر څنګ د حکومت د جوړولو د ځانګړتیاو پر سر د دواړو سیاسي رقیبانو ترمنځ رامنځته شوې کړکیچ یو بل اندېښنه ده. د عبدالله عبدالله د وایاند مرستیال امید میسم آزادی راډیو ته وویل
ما فرصت را یک بار دیگر فراهم کردیم.
فرصت ما برابر کرد چه خبر اتری دوام وکړي او سیاسی بحران ته د حل لارې پیدا شي. مشرانو هڅې تیزی کړي. هیله من یو چې د ملي ګټو په اډانه کې د یو میکانیزم او لوی سیاسی مصلحت لپاره وي او د خلکو رڼې او رښتینې رایې په کې رعایت شي او نتیجې ته ورسیږو او کومې اندېښنې چې د سیاسي کړکیچ او بحران رامنځته شوي حل شي.
له دې سره سره ولسمشرۍ ماڼۍ وایي منځګړو سیرو لکه عبدالرب رسول سیاف او حامد کرزی لولسمشر محمد اشرف غنی سره لیده کاتن ندی کړي. د ولسمشر سلاکار وحید عمر په دې اړه چې د دغه لیدو کتو نتیجه سوه وویل په دې حق له خبرې روانې دي، خو اوس د حکومت لومړیتوب د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوی دی.
زه ډیر کشمکش نه وینم. ځینې کسان یو ځای او ځینې بل ځای یو له بل سره ویني. رئیس صاحب هم له ځینو کسانو سره ویني او خبرې ورسره کوي. کوم کشمکش چې موږ ورته بحران وایو داسې څه نه وینو، خو له هرې خوا هڅې روانې دي چې ټول سیاسیون خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي او کوم محترمین چې تاسې وویل له رئیس صاحب سره یې نه دي لیدلي.
روسته له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، عبدالله عبدالله دغه نتایج ونه منلو، د هم ځان د انتخاباتو وړونکو اعلان کړ. د دغه کړکیچونو په لړ کې له یادو سیاسي رقیبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیدو کتو هم نتیجه ورنه کړه او له افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو د مرستې د کمولو خبر ورکړ. په داسې حال کې چې عبدالله عبدالله د دغو مرستو د کمیدو د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ او د ښاغلي غنی له خوا یې د سیاسي تفاهم د ردېدو په هکله خبرې وکړې، ولسمشر غنی بیا وویل چې دا به په کلیدي برخو منفي اغیز ونه کړي او دا یې هم وویل چې عبدالله عبدالله په یوه شپه کې د اساسي قانون د بدلون غوښتونکی دی او دا هغه څه دي چې د ده په خبره د منلو وړ نه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د نړیوال پالیسی مرکز خبرونې پر خپل انټرنیټي پاڼه په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې د سولې رامنځته کولو په هڅو کې د افغانانو ترمنځ تفاهم رامنځته کول ضروري کام دی. خو لیکوال په دې باور دی چې په داسې حال کې چې د افغانستان ګاونډیان بېلابېلې ډلې پر یوه او بله خوا بیایي دا کار نسي کېدای. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅې بې نتیجې پاتې سوې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لیک لاسلیک سو. خو د مقالې لیکوال ویلي اوس مهمه خبره دا ده چې له ډېرې مودې راهیسې ویل کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې پیل سي. د نړیوالې پالیسۍ مرکز په مقاله کې راغلی چې بله خبره چې ډېره مهمه ده هغه منطقوي حل لاره ده. مقالې دا ډېره پیچلې بللې خو لیکلې دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګولو په برخه کې ډېره مهمه ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان به دې ډول یوه توافق ته په رسېدو کې مهم رول ولوبوي. په مقاله کې لیکل شوي چې پاکستان د طالبانو لوی ملاتړ هیواد دی او حتی د پاکستان د یوه پخواني چارواکي له قوله لیکل شوي چې ویلي دي د طالبانو اړونده د دوی پالیسي د پاکستان د خوندي ساتلو لپاره ده. په داسې حال کې چې د نړیوالې پالیسۍ مرکز خپرونې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په اړه هڅو ته پام کړی، نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سولې له راتلو وروسته اندېښنو ته پام کړی دی. ورځپاڼې په خپله آخري ګڼه کې د یوې افغان ښځې چې نوم یې فاطمه فایزي دی لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې میرمن فایزي د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته ښوونځي ته د تګ اړوندې خپلې خاطرې لیکلې دي. فاطمه فایزي په دې مقاله کې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې د رستم په نوم ښوونځي له زده کوونکو سره تړلېدو وروسته د هغوی په اړه لیکلې دي. د دې ښوونځي درېیمه برخه زده کوونکي نجونې دي چې له هلکانو سره یو ځای زده کړې کوي، هغه څه چې د طالبانو د رژیم پر مهال ورباندې بندیز و. فایزي لیکلي چې دې ښوونځي ته ورتګ یې د خپل ژوند یوه هېره سوې برخه ورپه یاد کړه. هغه خاطرې چې د یوې شپږ کلنې نجلۍ دي چې د غزنی ولایت له جغتو ولسوالۍ څخه له خپلې کورنۍ سره کابل ته تللې وه او په دشت برچي کې یې په خټین کور کې ژوند کاوه. هره ورځ به یې انا پلې په وږې نس ښوونځي ته ورسره تله. Stars and Stripes خبرونه په خپل اخیری غړن کې د یوې حقوقي مازلې په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا له فعالیت سره تړاو لري. د مقالې د لیکوال په وینا د امریکا د معلوماتي عملیاتو یو قراردادي د تلویزیونی او رادیوي اعلانولو لپاره د امریکا له دفاع وزارت میلیونونو ډالر اخیستي چې هیڅ کله په افغانستان کې نه دی خپره شوی. په مقاله کې راغلی لیونی ګروپ چې په لیونی انډستری هم مشهور دی له 2008 کال څخه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د پینټاګون د تر ټولو مهم تبلیغ کوونکي په توګه کار کاوه او د امریکا د دفاع وزارت لپاره د تلویزیونی رادیویي او پر لوحو د اعلانونو د تولید لپاره یو قرارداد د 160 میلیونه ډالرو په ارزښت لاسلیک کړی و. اوس د دې شرکت د فعالیت په اړه حقوقي قضیه پیل شوې ده چې پر بنسټ یې لیونی شرکت د داسې اعلانونو لپاره ډېرې پیسې اخیستي چې افغانانو هیڅ لیدلې نه دي یا یې کم لیدلې دي. Stars and Stripes لیکلي د محکمې د اسنادو پر اساس چې هغه مهال دې شرکت د امریکا له غوښتنې سره سم په 2014 کال کې پر خپلو پروګرامونو څارنه پیل کړه، څرګنده سوه چې تر 15% تلویزیونی او 45% رادیویي اعلانونو کم یې خپره سوي چې د امریکا پوځ ته مهم و. د دې شرکت پر وړاندې حقوقي دعوه د امریکا په یوه محکمه کې د لیونی شرکت پخواني رئیس سکاټ کریلر کړې ده. کریلر ادعا کړې چې دی وروسته له هغه له خپلې دندې ګوښه کړای سو چې د 4.5 میلیونه ډالر په ارزښت اعلانونو د مصرف هغه رسیدونه یې تایید نه کړل چې د امریکا دولت ته دوه چنده راپور سوي و.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د آزادی رادیوی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. دا مجلې په نننې غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او حالت مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتلې.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر دي چې د ودرې پسرلې شي دوی به میلې کې
فنکار برخه کې لزوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپل پاچایم
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه نتکۍ واورئ.
چاودي چاودي ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې، د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې نامتو شاعر، سترګور مشر او د توري څښتن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی، او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د توري د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري، او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی، او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولی ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته چې تمام پیدا شوي ځینې انسانان درته چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک باندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله موډرن وسایل نه وځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیځي دغه فلزي وسایل کاریده.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستې چا باندې تیری نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم موږ دغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، موږ د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې نیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو نه راپاتې زمونږ کار یعنی اوس هم شته، او زمونږ د پلار د لاس ته کنه یعنی نکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شو هغه یعنی مسوس مونږ سره په دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو افتخار کوو ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړې دي
که څه هم توره زموږ فرهنګي میراث دی خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هیواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په دا رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه ده چې موږ استعمال کو نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولای سو د قلم په واسطه او خودنه د تورو په وسیله
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارولی کېږي خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي
پلیار لرا کنا 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 زلف چول ولشی مخ پلیار لرا کنا
په افغانستان کې د پسرلنۍ میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته کله نارنج ګل میلا او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده موږ د کندوز له یو فرهنګي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو ریدي ګل مشاعره او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو
هنر جاج
نیازمن سب دا اوس مو کوم سي تراغليو
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز خار ترمنز دغه هواره پرته دخته ده چې د دخته اودان په نامه باندې یادیږي دغه ساحه بیا د کندوز د خاریانو د میله ځای دی خاص کر بیا په پسرلی کې دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي توپ ډنډه کوي څوک کرکټ کوي څوک چا دیګ باندې کړی دی چا یو څه چا بل څه څوک د کورنیو سره راغلي څوک د یارانو دوستانو سره راغلي بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دوه میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري که شنه ساحه ده پارکونه دي هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي
دغه د اودان دښتې ته تا وویلې چې همدغه دوه میاشتو ته خلک راځي وروسته دوه میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه
دا دښته بیا خړې دغه واخه چې اوس شنه دي دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واخه دغه نه وروسته دی کې بیا صرف میګي څری رمی پکې او دغه شپانه او رمی نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي
دلته د ګلانو په اړه کنه یو خو دغه زیړ ګلان دي لدی وروسته به کوم ګل دلته پیدا کیږي
دغه زیړ ګلان د خود پسرلی په لومړیو کې راشنه کیږي د دې عمر ډیر کم دی شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي دغه نه وروسته بیا په د حمل د 15 نه وروسته د سور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه په دښتو کې
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره م کوي کنه
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راځو دا دلته په دې دښتې کې کوي چې سره ګلان راکو کیږي په دغه وخت کې
من وخت نا وخت دغه مشاعره زی بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دي بیا من په دښتو کې دغه میلې کوغه ساحه چې دغه ګلان پکې به د ډیر دي د اسقلان ساحه ده منګلته خپل ونیزي مشاعره هم کوو کله کله دغه ونیزي مشاعره د پاره مراوزو او په غریده او ګلانو کې مشاعره کو ترڅو چې د ګلان وي او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره د عادي یعنی دغه مشاعرونه پرته د سیو فوق العاده غونډې نیسو دغه میله د پاره دلته راځو او میله کوي او مشاعره کوي
ټول مزل مزل سړی کړی دغه کاندې د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري دغه وچ واخه خوري بیا په زینو زینو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیجنې چې دغه زمات څړ زیاده هغه د پلانی څړ زیاده کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینې د دخته کني دخته کني د کې وغټه کنده جوړي بیا دغه د دخته واره راټولي په دې کنده کې یا چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي د دې ته یو پېپي خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا هغه په پراخ کار کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویل کیږي دغه څاڅکی په مغه لوخي کې تويږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
یم چې یو کم پلاستیک ورته چي کنه بي پلاستیک
وو پلاستیک ورته چي چاغه وبو سفر ووزي او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزینې زین چې تاسو ګورئ بیا په دې که اما غد وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې زکه په وړي کې بدلته د وبو را رسول ګرامي او د څخاکو بنا پیدا کیږي نو دوی د ام دینه استفاده کوي زکه تبیا زینس زینه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمې دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې زنځي بدخشان ته او غرونو ته خيږي یالته بیا واخه شني اغه واخه چې ختميږي جمع کیږي او دوی د جمی بیرتل ترازی دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمی د پاره مستفاده کوي دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمی کې راموته
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو دلته ناس باندې څومره غیس کړي
امنیت د کندوز د میلو د پاره یوه ساده او دغه نامنی چې اوس رامزده شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلی یا وی په دښته کې قسمه کوي ترڅو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چلته د دښته شنه دغه نه خوند واخلي او ملي وو
اوس کالم د ریدی ګول د مشاعري لپاره څه پلان دی آی ام دغه ته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان راو کړی کنه
نو سکل ګورو کچیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو او کچیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عمل ته د پولیس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو خو هر کال چې موږ مشاعره کړې ده دا غینه پرته چې مشاعره وشي بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه مې میلې د پاره راشي دخت ته چکر و هي
د ریدی ګل مشاعری یادونه وشو دلته د فرهنګي وضعیت وسنګ ده د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړي څنګه دي امنیتی وضعیت په کوم تاثیر کړو
کم د سر کسان چې مونږ سره وو دا غوي کې زینې لاړ نور ولایتونو ته وو زینې چې پاتې دي اغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی اغوی دغه فرهنګي کارونه زنډولی نه دي خو یو څه منفی اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې اغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده اغوی هم یو څه کم شوي دي په خوا به چې مونږ اونیزی مشاعرې کولې تقریبا دیرش کسا پنځه دیرش کسا داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست ولی اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی پنځلس کسه شل کسه یي
خو نو نیازمند صاحب ما دا خو ډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو بتللی نو بېرته به لاړ شو او هغه ګلاجان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان له جوړه
ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان له جوړه مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان له جوړه مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان له جوړه مای
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم توای چې پاتیشا او پاتیشا غرموکا زوایم چې زمو مشکلات دي دلته خنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوسره د هغه په فن خبري کړي دوست وایي چې ل شاعرې موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خغلی دوست محمد دوست سره برابرو دوست سب سټډیو شیر کول راشي
مننه مبو سب کور مو ودان سی بلنه مرکل
دوست سب ولی شیر لیکي
مننه زه په دې اخره مې چې زما شاعری مې داسې د خی هیڅ پیغام مونږ لري زه غواړم خپل ارمانونو ته جواب ورکم زه غواړم خپل احساسات له نور سره شریک کم زما په شعر کې ما پیغام نشته دی خی نه خو هغه څه چې زما خپل تجربې دي هغه شریکول غواړم دا خی د نویوالی غی نه یم دا وای نه کوم خو خی هغه هغه اوریدونکو یا لستونکو ته نوی چې زمانه پیژنې یا مثلا زماره تجربه نوی خبر نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی
ستاسو د خبرې په دوام چې تصویر چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کوم لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څړول په شیر کې راون غخته وړاندې دی کا
یاد می شي هغه وخت د مکتب د خونځي یو زده کوونکی وم خلکو په شیرونه وای یا په مثلا د شاعرانو زنو کلیوالو ملګرو سره می پیژندل زمانه مشرانو د تر څنګ یو دی وزیرو شاعرانه بندر په نوم باندې مشاعره کیدلته هلته ورته نو د سیو احساس ما تراک بیا نو مغه وخت کې دی منظوم دی نظم یو قالب داسي و شي زبکه څه ویل کوم او هغه غزل ډیر پکې برالم نو مو ډیر خم نو خو توانی دل ازکه و مشي ماته خوند را کړو شاید چاته نیوی ور کړو همدغه زما د خپل ځان بریلی توپ ګاړم
هغه وخت کې تاسو سره مشران شاعران هم وو اجملاندو دي تور ته نور مشران شاعران د غوي هڅونه او د غوي کار له تاسو سره زموږ
ولینا کلبم چې له غو سره مخ کیدو خصوصا اجملاند زما استاد دی ماته املا اجملاند خو دل له زما په استادانو کې ذکر راځي چې ډیر کلونه یې د توري دړې مخته ناشوای مو درته په توري لیکلې دي ماته د کیسې ژبه خو دلې ده ماته د شعر ژبه خو دلې پورسته یو کې ولې درخونه راته نو اول کې چې موږ هغه وخت په لیکلوس نه پېدونو د برته وی چې تاسې کې صحیح زده بیا ته ولولای او په دې کې داستاني ادبیات چې په دې کې تاسې کوم شی ډیر پرمختګ وکړي مثلا لیکو لوست کې یو مار اختیار ما ماغه دی ان صاحب لارښوونه تعقیب کړی او زه ته مننه کوم او دعا مرته کوم
د سې ویل کیږي مو اکثره ادب پوهان په دې عقیده دي چې وای دا د شاعر پوستکه ډیر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوستکه نه لري ځکه د ټولنی هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کول شي بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړي تګلار لري ځینی حساسیتونه ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ د حس کول شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کول شي او تاسو په شعر تاثیر کړي
و په وایم چې ز په خپل شعرونو کې تر ډیره اغه ستا اولیت ورکوم یا اغه څه راته خوند راکئ چې اغه تجربه زما وی خود نور سره شریکم کوایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونو ډیر اساس وی ارڅ چې ګوري دغه پاړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی اوسار شي ته د چا فکر نه وراوړي دي عادي وګړي کله کله کته شي وی کنه چې خلینه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی ترتا مخ کی اماغه تجربه شي خپل دی خپل اگر اخیسته ده او تا ته ارمان در وستو چې کاش کی د ما تر د مخ کی کړه نو تجربه شریکی دی خو شاعر ارڅ کې اساس دی او زما اساس یې مده جنو مسائل سره
د اوسب زغ په دې عقیده يم چې د شاعرۍ لپاره ز چوکاټ ته ډیر اهمیت نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو خدای که پار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه یي اکثر وخت کاغذ آزاد نظم چوکاټي کې د غزل چوکاټي کې د مصنوعي چوکاټي کې ورته نور چوکاټونه نه یي خو چې په کوم می برخه کې ملاس برشو شیر لیکم هم دا شنور کې د شم یو شم لیکوالان مستخ په لبانې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زه خپلم پام دغه خدای مو چې شیر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعر پر نظم یا کافی اول نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه غزل جولای شي دا ډیر تنگ ده ولې نظم آزاد ده زه کسی کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکړي
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو هم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام ترلاسه ته ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکلای
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډیکلمه کې ځکه ته خو په ډیکلمه کې ځانګړې استعداد لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د رادیو یو خبريال وم خای هیڅ نوم خدام یې اوریدلی چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې و د زړه به مې منلا سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپل پاچایي مې پې کولا ما وراومه لډیرو اندېښنونه له پوهنتون او له راډیو سره مې کارو چې زما له مفکورې سره به جوړو که به و څومره بې لارې زما یارو خبریالوم خود داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه خپرول به یې د مینې آیاتونه د ګناه
د کفارو کیسه کې نوا ز په خپل هنجره باندې پاچاوم شرنګول به مخ مس مس غزلونه د راډیو هر اوریدونکو ته خواګو زما له خلینا راوتلی څو لفظونه په دې خار کې به چې هر لوري تتلما را سره به پلاس کې کتابونه هغه دا د اغسترګې چې وراوړي او د دل به مې د شانه اوازونه تا ته یاد شي ګرانی زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فخیروم سرشاری و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیروم په راډیو کې په یاغي هلک مشهوروم خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم له پنځوسو جنکو سره مې تارو چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوی کنی چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړې
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر وان په ډیر اسانۍ سره بدلولای شي نو د زر پاڼې په ننني پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډ کیسه نتکۍ راوروي
زر پاڼا نتکۍ د شپې خاموشي په خوري دوه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخچي دې داغونې ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وه د ورېځو هم زړه ډک ډک کېده غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي اسما پاس اسمان ته کتل اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږې ښکارېده په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد یو دم را په خود شوه چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیوه خپل زور شین ټکرای یې په سر را سم کړ غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل تیله یې ووهه او د ورو په لور روانه شوه ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونه شو خو څه یې کړي وای مجبور وه چې دروازه خلاصه کړي آصف چې دا وخت بدن خو کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب ویده وو اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو دروازه بیا هم ټکېده اسما په کټ کې کېناسته له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې په ذهن کې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ دی زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه دا زمانه څومره ناترسه ده د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته اوس باران هم یو څه زور اخیستی و داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي اسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو آسمان ته یې په ډېره بېوسۍ کتل او ژړل یې اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده لکه دا چې آسمان ته د خپل تېخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي د باران په دې اوګدې شیبه کې د دروازې درزا هم بند شو، خو باران هم ټول کائنات په خپل بي وسوخ کو تر کړیو. د زمکې زړه هم د اسمان د دې بي دریغه شړاله لاسه خورین شو. اسما هم پلم دو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یو نامعلوم برخلیک په تمه ناست و. د وریځو لمن هم پراټولې دوه سپوږمې یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ. خدا ځل سپوږمې هغه سي خکلي نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورا ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلانه و تیر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بیرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه دی چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپل تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله بل غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده. او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاوالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګاڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیچ رڼا دلمر خپره سوا، گهیچ رڼا دلمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی،
زلمی لدی ویرن شینده زلمی لدی ویرن شینده په جړا جړم څناورینده زرغون لوخ می سادینده په نول نولېګم چې نا خونداغه نبا بیا یم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا بیا یم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا شاہی را تا پخلاسی بیلی گی پیرے اوس تیون راغ ہے دچختن پار دے چی ہیر می نکڑی آغلی مخ چی پیا نکڑی اوربل دی پری خوی و تکڑی پر ما د بل ور کړهون راغه پر ما د بل ور کړهون راغه
شعر د پیغام او مفکوري ترڅنګ هغه نازک او عاطفي تړوند دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي په ورخمین خیال کې یو شاعر سرتیره د جنگ په سر میدان کې خپل شیرینی ته لیک لیکي یو اسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبی تدا لیک لیکله یو اسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبی تدا لیک لیکله زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر موده شو چې لتانه لري ما زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر موده وشو چې لتان لري ما نه دی احوال راځي نه دی خبرې اورم نه مې تپوس کوي نه دی سندرې اورم نه مې تپوس کوي نه دی سندرې اورم مخکې به ژر ژر راتلم خدا زلو زنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري خدا زل وزنډیدم او قومندان سیبم غوسخ کاری ویل چې دو میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو خو ته تشویش مکوا شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو زما خوږی محبوبی څلور میاشتو ماش می هم راغله ټول روپۍ می دې ساتلی جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه زما خوږی محبوبی څلور میاشتو ماش می هم راغله ټول روپۍ می دې ساتلی جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغ خسته نو چې کله درغلم د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالۍ توړې ټول پور بخلاص کړو رښتیا به څنګه دا زما سلام پر وایا چې زر رازما او بیخی روغ جوړی ما کچنه حلق څنګه دی په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی دی خوږی ډیر پام پکوا او دادا ته وایه چې جماعت ته وي غوټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای خکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخستې تیار ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې دا به در ورسیږي او بیا چې زه درتلمه اسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوندې الفاظ ترې هیر شول لای قلم کاغذ ته نو وړې چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لورې پورته شوله او د ډزونو ورک شو څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میڑا نتا سلام هر زړه کې دې مقام دې ته ګټوم کې دې دې خاورې ته ساتم